راپورونه وایي چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه کوله. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دوی مړي لیدلي، خو وایي چې معلومه نه ده دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې له دې مخکې امریکایي سرتیرو د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړې وې. په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکوونکي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لیږدول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میدان امنیت یې نیولی. د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي چې د کابل فضا د پوځي الوتکو لپاره ځانګړې شوې ده، او له دې وروسته که ملکي الوتنې له دې لارې تیریږي نو خپل لوری د بلې خوا واړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو او نورو ډلو غوښتي دي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 اوښتی، او په دې ترڅ کې پرون د 814 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو، او په هیتی کې د زلزلې له کبله د تلفاتو شمیر 1300 ته نږدې شو. چارواکو ویلي دي چې د تلفاتو شمیر ښایي تر دې هم زیات شي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث ته موز اسدالله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاي، طالبان له شل کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته راغلي دي. په ارګ او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړي دي. دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي، نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي، آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانېدونکی دولت په رسمیت پیژني او کنه، نړۍ دا مهال څه وایي، په دې اړه په دې خبرونه کې د خپلو میلمنو سره بحث لرو. دوه میلمانه دي را سره چې د بحث ته مو رابللي دي. په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس وردګ، او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواری. ډاکټر صاحب وردګ استودیو ته وصل شوی دی، مهرباني وکړئ ستاسو شپه دې په خیر وي، او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم. څه فکر کوئ دغه اوسنی وضعیت په افغانستان کې کوم خواته روان دی؟ موضوع داسې ډېر په چټکۍ سره بدله شوله، ډراماتیک بدلون راغی. ستاسو ارزونې څه ښیي چې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب محترم. په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم، او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم، او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډېر زر د وطن تیر شي. متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په کوم ډول چې پخوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی قدرت پریښو او له ارګه ووتو، د قدرت یو خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریښودله، او تقریبا یو انارشی یې حاکمه کړله. دغه کوم شعال لاندې، د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله، چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده، په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوري ارزښتونه وړنګوي، او سرتیری او دغه نظام ټول رنګي. خو بیا هم که چیرته موږ په هغه شرایطو ته په کتو وګورو، له نیکه مرغه څومره چې توقع کېدله او یا څومره چې توقع کېدای شي په دا رقم انارشی کې دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنگونه نه دي شوي، او دومره خلقو ته توانونه نه دی رسیدلی په تقریبا بیا هم خلق اغه خپل روزمره ژوند ته تر وحده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکایي کې کومه او تاسو وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغه سه لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی، لیکن لنیکه مره بیا هم با وجود دی چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دی، لیکن دومره ډیر مشکلات موجود ندی. نو دماغ غږ په طالبانو دغه وی چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعال کی، مشری د داخلي وزارت د دفتن واخلی، د کابل امنیت د واخلی، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د چرخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دای و تیروتنه وه، اشتباه وه چې دا باید نه وای شوي تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، دای د فعلن دپاره ډیر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ور باندې نه پیږي. تاسو واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول د ده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسئولانه توګه دغه حکومت او واګي طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه د هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبره روانه دي.
بله وردک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولی، ګورئ او وینئ څه ویل کیږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د برېټانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، په خاطر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپینو کودتا یا هم هر ډول چې بولی له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی دی باندې ته چې پرون رامنځته شوه. نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غه کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې اتا دقیقین مخ که دی سول پروسه سبوتاش کرده، یعنی که اتا که موگه اقا دی 2014 کال دی 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 لمره دوره انتخابات و تولار شو دی دوزل دی طالبان سر لیدن کتن در لوده، یو زل په اماراتو که او یو زل په سعودی که او پریکړه پم دی شوی و چې د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوی وې، ستره محکمه، لویه څارنوالي، عدلیه وزارت او حج و اوقاف. لیکن کله چې دای ولسمشر او هغه ټاکنې د موږ او تاسو ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیزه توګه ترسره شوې، په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول.
اروزګان تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه و، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل دوهې ته د دوی تګ، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلوده، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل و؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې. او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینی خیر خبر خو ډېرې وشوې، خبر خو حتی د جمهوریت شعارونه هم هغه شول، بیا هغه جمهوریت رنګ کو. صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگن شی چه آیا څومره صداقت باید در لو در سول پروسه تا. خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلاله ده، یو تیم هم صلاحیت نده در لو دلی. او حتی ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقې وې دوه درې ورځې د مخه که تاسو دا واوره و، زه یو با صلاحیت تیم جوړوم چې د سولې مذاکرات ترسره کی، نو تر اوسه پورې د څه کول؟ تر اوسه پورې معنا ده چې دغه ټول تیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. بله، نو ورته څه دلته کې د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کړه داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوي ګمارم، که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوي ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست وبالوي، دا د واده لست ده. فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریکو، همدوی نه پرېښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوي جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی یو بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چه بیا هم رازو طالبانو ور باند غخ کرده و دوازره و سوال اسم که چه قدرت لدکتر صاحب عبدالله سره و نویشه استقامت و که لیکنده ده امریکی خارجه وزیر جان کیری تغاره که خودله. ام دقیقه پا دویم زل که چیرته انتخابات مثال ده خبر ریختینی انتخابات و در غلی پکی نوشوه، بیاد اول قدرت ووشو دیدت اقا طول کمپاین پا دی بانده و چه زه سهامی شرکت نجوره و ما بیانو ده سهمی اول ورکوه انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندی راور، د پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پختن لاندی راور، د سر محکمه صلاحیتون تر پختن لاندی راور. نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پی او بل بانده چک و بیلانس بساتی، لیکن ده اجرایوی قوه دومره و پرسواله، دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوریده کابینه سرپرست پاتش وله. تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکان مثال دی خبر استازی را زوانان را ولد کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده، ده خوی و دیر درنه طوله نده، دی درنو پختنو کوچان و استاز ولی لامریکین ای و تنکی جنه نشی که ولی
دیر مننه ورجو پروگرام سره بل میلما هم یو ځای شوی دی، خلیل احمد نادم. موږ خاغلی مزمل شنواری ته هم بلنه ورکړې و، خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسې د مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشي، راځئ له تاسو به واورو چې حتما مو د وردګ صاحب خبرې اورېدلی دي. په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟ طالبان چې اوس ارګ ته ننوتلي دي، په کابل کې ولکاټینګ کړې ده، دوی ته مو سپارښتنه څه دي؟ باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او جناب وردک صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. ما د وردک صاحب خبرې واورېدې. رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی، واقعیت دا دی. او موږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویل چې څه وکړه، متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې دا حلقې د معاصرین ونش کولای چې دی ووزي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولای چې ملامتي نه تنه پر ده باندې واچو، او نور چې په قدرت کې شریکو، هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې او جز مشکل د افغانستان و. او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تروسه هغه په دغه کې دي. او دغه د سره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردګ صاحب خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم، او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم، په دوزګاتا زبات غیست ورلوم دغه خبره صحیح ده. یعنی د طالبانو د حیات د غسه مشران سره په مقرب لسوالی کې یو نیم بین د شپې دوی سره وکتل، او دوی می واڅول چې دوی به د پروسه تخریب نکي او مشتان چې انتخابات شو لاره. اما متاسفانه دی د خلک شریک را په انتخابات کې، او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یاده خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونې، د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونې، د ملل متحد حتی د ترویکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه چې وشوه، دوی ویل چې امارت موږ دپاره د دنیا دپاره چې بېرته یا شي د منلو ور نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بېله بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پېژني، دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودجې ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي، نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه په اصطلاح بودجه هم توسوي وي، هم هادي بودجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي. او د حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه، دا جغرافیه معاش غواړي، د خلک په اصطلاح متخصصین ته ضرورت شته. او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیستې او تجربه حاصل کړي چې اوس په اصل شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلي، په دنیا کې راغلي، په میډیا کې راغلي، د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې ښځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او دوی کولای شي چې په دولتي ادارو کې دندې هم ترسره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی به بیا اسلامي امارات رامنځته کوي. دوی ویلي چې یو اسلامي نظام به رامنځته کوي، ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي؟
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام. آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا، لکه ماليزیا، لکه کوم هیواد اسلامي، لکه ترکیه مثلا، دا تعریف کړی نه دی. متاسفانه چې همیشه تعریف د اسلام فرق کوي. وګوره چې په اسلام کې مثلا څو مذهب دي، یعنی دا مذهبونه په دې معنا ده چې دوی اجماع نشته. په اسلام کې هم مشکلات شته دی، په دې چې ګورئ مثلا که اوس دین دی خو یو دین دی، نو مذهب د چیش د پاره دی
هغه خو بیل بحث دی نادم سے بغه باندې بنه لگی گو چې بل خواته بحث لا ابو نزور پام دی خبرې کو چې دوی وس اسلامی نظام اعلان یا د امارات کلمه ور سره نه راولي، ځکه امارات یو څه بار لري ممکن ځکه د دوی مشر هم تر اوسه نه دی را سرګند شوی، اما که اسلامی نظام اعلان فکر کوي نړۍ به له دوی سره هم له دې سره هم دومره داسې حساسیت وښیي لکه څنګه چې د امارات له کلمې سره دوی لري.
خو او که چیرې اسلامی نظام تعریف نه لري او هغه امارات بی منتها نوم بی اسلامی اماراتی کړنه به هغه نو دلته بیا خلق پوهیږي، اوس خو داسې نه ده چې خلک نه پوهیږي چې دوی ته دوی هدف څه شی دی. دلته باید چې د بیان آزادی ده، دلته صحیح ده چې دوی مثلا ښځو ته اجازه ورکول کیږي، اما ځینې ځایونو ته شاید دوی پریم نږدي، خو ډېر مشکلات شته دی تر اوسه خو د دوی هغه فیصله عمل کرد معلوم نه دی چې خلک دغه په اساس د چوکات پوه شي چې دوی څه کوي، بعد هغه به د دنیا اساسیتونه به راپورته شي پورته چې دوی څه کوي. تر اوسه دوی اعلان کړی نه دي چې دوی څه وکړي، او دوی خو انتقالي دولت ته هم داسې مسله مذاکرات دا اوس هم په دوی کې روان دي، ډاکټر خلیلزاد او نور د روسیې نماینده او د ټول ناسي په دې باندې کار کوي چې دوی طالبان څه کوي او څه مني، او که دوی دا ونه مني او راسان بیا اعلان وکړي او دا خو مشروعیت نه لري، د زور د لارې قدرت رسیدل بیا مشروعیت نشته. دوی باید مشروعیت حاصل کړي، یا لویه جرګه دایر کړي، یا مثلا انتخابات ترسره کړي، یو شی باید وشي، غیر دغه خو مشروعیت نشته. په دې چې اشرف غنی خو تر اوسه استعفا نه دی کړی
او کور ودان نه
دلته باید
بله. ډیره مننه سلامات اوسې وردک صاحب. تاسو څه وایي طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې تر څو دوی په افغانستان کې دننه هم دغه روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتي وضعیت ټینګ کړي، دغه راز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي، او زمين کې نړیوال هم په رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده، تقریبا دغه د دوهې په دغه دوه کالو باندې دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله، او پریکړه دغسې شوې ده. دغه د ایران ته ډېر ورته خو یو سنی حنفي مذهب شریعت به حاکم وي، او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا به د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون به دغه پورته وي. او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1940 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت دپاره ځینې شیان دي چې باید، یو خو هغه دینی او اسلامی مشروعیت دی چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت ده چې دوی باید حاصل کی، او دوی ته ډیر زیات کارپانگی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر زورولی دي په سوشل میډیا کې هم زورولی دي، او هغه دا چې دوی صحیح ده په ولایتونو کې په وړو وړو حوزو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی، او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
وردک سید د ارګ انزورونه هم خبره چې دوی په بیرغ راټیټوي،
امغه ترازمه، یعنی هغه تقریبا د سه پیو احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ د درنښت دوی هغه د ارک تقدس دوی باید احترام وساتید، او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی، د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټولو ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او دا اسلامی بیرغ دی، د اسلامی سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډیر زیاد دی، دوی کولی شي چې مثال د خبرې نسبت د دینه چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی دا به د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت بیخي زیات را ټیټ کی او دوی به ډیره زیاته هڅه وکړي چې د نړۍ مشروعیت ترلاسه کړي. خو د ملي بیرغ تر لاندې به د دوی یو نړیوال مشروعیت ته ډیر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل به ډیر دوی د سل کلن مزل به دوی را لند کړی وي او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملي بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټوله دنیا کې مروجه ده. په امریکا کې دموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملي بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي. دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبه لګي پاتې دي، د نادم صاحب لنډ سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړئ، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي، او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زه زما وړاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و، دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم د نماز یو نسی، د حیثیت دی د یو هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو دپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شیان باید دوی د منځ یو نسی. برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو داد ورکړ شي. بل د وردګ ته په خبره، بیرغ دا ملي ارزښت دی، د خلکو دپاره سره کرخه ده. دا دوی دغه برقی بیرغ چې د امان الله خان د وخت تر اوسه دا د آزادی نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستانو باید استفاده وشي. د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې ولا ګیره نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي. دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بله، او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپیژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان افغان ولس نه نوي اشاره نه نوي فساد ټول مسلمانان دي، او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی. تاسې په یاد دی د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونه به ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه ایستله، او د دې خوا به داخل شو یا بل خوا به وته. یعنی په زور خلک نه مني دا مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی عصر په نظر کې نیولو سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پرېږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید به صلاح جامع اصلاح.
او نادم صاحب لاندو کې کراته وای په یوازې په 150 ثانیو کې چې دغه سي بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سي یو څه بدوي له پخواني نظام سره متفاوته برخورد کوي؟
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکوي. اتا په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو، او دا چې تاسو خپل اختیار لري، مونږ په صفقه راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه کې دوی مختلف شي، او خلک به د خلکو تایید وړ وګرځي. او که چیرې دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کی دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای دلته برته هغه نام نی راځي او د دنیا ملاتړم دوی سرني
ډیره ډیره مننه سلامات حسین ادم سیند دی او نه بس همدلته پایته ورسیده لخپلو میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او د غراز خلیل احمد نادم سیب څخه ډیره مننه د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي په بل خبرونه کې می همکار احمد جعفر احمدی استاسو قربدی احمدی سیب ته په دې خبرونه کې مایکس